اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتونو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال له اګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوانځي وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې درې میاشتې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یکشنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پر ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
international community generally.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی آزادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 6.9 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې لږ وخت سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
در حال اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا لږ وخت سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4500 کورونه زیانمن شوی چې له ډلې څخه 4200 کورونه ویجاړ شوی، 143200 هکتار کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوي یو کوټه م درلوده چې درځي کړی. اوس وایم داسې نشي چې زلزله وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخ یو با اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې لمراسته پرته نوې ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پایل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسی. دغه امر د اسرائیل صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له سفیولله ستانک زیاورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وټلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. د خبر د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په کانفرنس کې وکړه، هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وټل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېر شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزا کې د بيزار شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اګست رفح سنس د 6th اف مې
د میلا شپږمې نیټې راهیسې پرفه باندې د اسرائیل له بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پورې په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر هاز از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غېډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 13 تر 14 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو څلور شپږو تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نس اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاش کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل سي بي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دي یو په پر ځای کې پاکي وته چل نه شو نسته ولا د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي مو چې د بزياد مر کولیا د کور دي کور د غوا دراوړ وړه کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفا شي دي تراوړ لاغه موسله کار نه کوي چې تراوړ له هغه پر لګیدل نه کوي ته بنجس ولا کوس مو کار نه درلو چې هغه تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روختون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان مندي وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر په ژوند دي د دوا واسنه لرو بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نسنه سدي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بس په خانيا ما سره
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کې د خیانې و پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمی ورس چي سي ویجه پته ماکسونو شان راست هغه دا سمد ته کمزوري دا سوي د برو پر سيدر پروم دلته پسره واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی ترابل سي ویچي د اشمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي. داغه په وینا نه زافته د نه پاملرنی او د تشاک پاکو بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي پشمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریض بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلېږي. د سالاتوم نسناستوم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی
خپل کاون سه ژوندې د شکر ډیر عزت برخه اگر سره مرسته وکړي ځکه مرته پښتنه کې خو دې او هغه زما پښتنه په ډیر اورین تنګي زو ورک
او د کولالی مومند لنډه کسلر
سیاله د کولا پننداره و چې په خی و خوې دله او جووري کاندې ته ول وې دله کاند کې تور تیار و
د افغانستان د پښلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پښلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښی کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنۍ چې ولا هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې، ما 15 کاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستاسو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګ کیږي د 15 تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شیبر صاحب، ما ام ایس سی په بوټنیک کې کړی ده، په نباتاتو کې ماستري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو د دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټرز ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې. سګرزم تقریبا سل سایتونه زما سره شته، بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواریک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخم، په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 دا هغه څه بیا در 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو پښتو دواړه، لومړی پښتو ولې بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نوم په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفیع صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي مشورې را کړې دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله. د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الله امین شپاړسم سپتمبر 1999 اویا درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته. هغه وخت کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاره ولیدي. خصوصا د حفیظ الله امین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سرچ څوک پیدا کیږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چاڼ کړي دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي. یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې برصاف یو سرچینه مې نه ده پریښي چې دا هغه څه هم چې نه درې سپېږي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شتن ستاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی. لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورسپانو را واخلي څوک. لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
موږ یو شی ست زلندن له تلین د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چې ولر چې سیلو نه کی سوغاتو نه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې په ورکوما خلګو سره نه لیدله. هغه کی وځ دی دی چې څه شاند کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای. مګر دا دونکو وخت چې و خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان ووس لاس راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکل دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته ومخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنړيوالو کیس په حواله. هغه کی د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه استادن پیدا کړی دی. دا مې ورکړی دی. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا د 1900 څخه چېرلی په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو باندې کتاب شوی دی. نور د دې کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي. دا کړي دا اوسن پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت دا کتاب دی راسه خو اړ یو دویم در دغه څلرم پنځم ټکونه چې هغه چاپ شوی دی. ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره لیدم ماشر تاریخ په شلي کې لیکل دي. دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دي تاسو په سم سرچینه کې تلئ.
تاسو د سپین مانی هغه ته اشاره وکړل د سپین مانی ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری. تاسو هغه ته لار نه کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندل شوی دي. زه خو
ډېر دغه د دې زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمه کې تیروم. دا یو چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي ته مسیدي په پروپریټینګ وایي او پر دې کتابونه کاروان ډېر مهم کتابونه دي. پاته دا نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډېر مواد افغانستان په ولسته چې ما ډاونلوډ کړی دي یم ژباړلې دي ډېر مواد ست مثال پاغه کې یو زما لاس ترالی د کابل ټایمز کلکشن دي د 1970 د لسیز څخه راخستې دي بیا در څور بوده تا پورې ډېر مهم دغه دي تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دي په دې کې خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بر صاحب دا دی یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شی تلي کې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دي زموږ سپي په ټولنه کې بیا د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت ترسره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولاړ دی موږ د خپل اصحاب و نسب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تور وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر منوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زله کډنګ بالا ایثار د کابل ته پزله جوړ باندې بالا تا ورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل واټ ورتا او د اشنا یاد په درګه د نکرم راته حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یم ګلا تا ورتا او فانی ژوند ملنګې مزګه شکر چې خوې مې د بچا تا ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربېره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعرې تاثیر دا چې په خلکو کې ادبی ذوق او رسر بلې دا غختل کیږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازار په یحزو خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورزی د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډیر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډیر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس تیر کړه تا
هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هواخ لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. او جنہ زلیمو دے ناورا رے و جو کٹ سوی کٹ سی چھ نوائے پدے چھم کے دے پختو پرابلم پیرانا کے کمازان رکیبان خام خالی بل خام خالا دے پخا کے دے اغزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځومه په اوبو مې خپل خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژیکي بېلګې نور تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی به خطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالی خپل د نوستالژی لامل کیږي، بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوي په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي، دا ټول نوستالژیک دی، خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځایونه ته چکله، یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځایونه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي، دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري، یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې په خپل هیواد کې هم وي هم دغه احساس ورته پیدا کیږي او هم دغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې د وطن څخه لريواله برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه، یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده.
وطن کور کلی خار خپل ملګری ادبی خپل کورانی ادبی خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا وی ادبی خپل وطن، یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څون ونه باندې او ویشل چې لومړی د وطن یاد د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي. اوس هم کومه د کونسپټ توفانی دغه اوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنی کې خبرې نو دوه هم موږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون توفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شعر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډېر سیډونو ارزي، دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو، آزاد نظمونه د غزلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دو شیرونو د ډېر سیډونو ورته ویل لري چې ډېر سیډونه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خبرم له دوستونو سره ډیر زیات مخامخ شوی، ما خو دا سوي چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاونت توفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو. ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کاونت صاحب ژوندۍ دی شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنه کې خو دی او هغه زما پوښتنه په ډیر اورین تنګي ځواب ورکړ، او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخزه دی انسان ته.
د افغانستان د پانتون جنټی سیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدلار شوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي؟
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو، لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول او بل دا چې بورډ بورد تعینې د پانتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره پروپوزل کله چې موږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهید څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخلی لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوې و چې نیمه جان غینی پیل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ،
مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپیل پورت پا سیالی غک وکر هو مخفا کیگه زبا دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خپلا کچوڑه که دخواخی خوندور روتا سپی تا ورکره دا دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوها ولو چه دا جادویی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم ملشی تر چو زر تر زر جادویی ونا پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کمی کندی تا ونلویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشالا و او نور پلارا زان لهم نوا دوی روانو چه ناچا پای دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه تروی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده دغا ونی تنان لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیالی پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی هغا ونی تنور هم رولانده شوا پا هم دی وقتی لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر آغلی ز جادویی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیالی سترگی ده ونی پا خبور آوری دلو سره لدیری هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره ز هر هغ چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی خو هر چوک تر مازان نشی را رسوله تر دیر زره ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم. ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاسه ور کرده. یوازی داس یو چوک چه زره وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری. سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره. جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ور کرد. او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکری سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخمی هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله بخندا بشوا سیالا با ده گیدری لخندا او پوهیدلا چی تیر باسیه گیدر با کل ونه چیدلا او سیالی تا بای ویل چی دا ده جادویی ونی جادو سپه او سیالا ده گیدری پتوکو پوهیدلی و نور با یوازی ور تخندل بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپارا خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ورتا ویل بای سیالی زبا هم در سر ملگری شم زباق تا یوز المخ که هم تللیم کل ازای نده خلار بدرو خایم سیالی لخبلی کچوری خوگه من سوی تاور کرلا سوی خوشال شولا او پخبلی دو او بول بوتل او بوچ خلی دوی لدمی و روست بیا پتک پایل وکرلو سیالا د ملګرو په ملتیا تر باغ ورسیده دا باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کیدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیالا شا او خوا و بو پسی وگرزیده ده سیالی ملگری هم هری خوا تا دو بو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که و بو پیدا نکلو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیره چابکا و پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خط سندکی کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
چوک لدار دناش ناوی ها پپ I'm not a zigger, I'm not a zigger.